द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د اگست میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې ده دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلیل
او زه رحمان بنریم قدرمنو لیدونکو اوردونکو نن خبری خبرونه کې درته خایو چې د افغانستان د استقلال پر ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دي چې د گاونډیانو سره خطا لوقات غواړي خو د خپل خپلواکۍ په سر به جوړیدن تیاریږي
او قدرمنو اوردونکو او کوتونکو نن به ونیس پروګرام پښتون کنیکشن کې تاسو ووره چې د کویټه وکیلان د خونړي برید وروسته د هیواد سیاسي حکومت او پوز لخوا اغستې شوی ګامونو نه مطمئن نه دي سیڑنکاران وای پاکستان کے ترہگر ڈلے مشران او فعالیتونا بیخی سرگندی ولی پوز او حکومت پا غربی پولا گامو ناخلی
او دنن پر ونی پاخرہ کے بگورے چی دا ہندوستان دا فلمنو وطل استور شاروخ خان ہر زل دا خپل تر لور تا پا پیخور کی وای مالا دا پیخور سپلے او دا سوات اکسون راولے گا دا سی یو قسم نور ہم رپورٹنگ لرور اثرو سائی
قدر من اوریدونکو او کتونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری خپرونه دوام لري مونږ سره اوس یو شمیر رپورٹونه بتاوستا په دې یو ساتھ خبری خپرونه کې وړاندې کوو خړومبی ورزو چې کوم زموږ سره ویډیو رپورٹ دی د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ صدر اشرف غنی ویلي گاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي خو پاکستان سره د تعلقاتو په خاطر د خپلو ملي ګټو څخه نشي تیرېدلی په دې کله باندې د اشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورٹ تاسو پام را ګرځو
د معمول په څیر د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ولسمشر غنی د ملي دفاع د وزارت پانګړ کې د ازادۍ سری ته د ګلونو ګېډې کې خو ده افغانستان ونه وی کال مخکې د انګلیسانو خپلواکۍ واخیسته د زمریا ته وشتمه هر کال د خپلواکۍ د ورځې په توګن منځل کیږي ارګ نن د ازادۍ د ورځې په مناسبت غونډه لرله ولسمشر غنی وویل افغانستان په داسې حال کې خپلواکین مازی چې د ازادۍ دفاع ته خپل ژمنتیا تجدیدوي ولسمشر وویل افغانستان به هیڅکله بهرنی سیاست چاته تسلیم نه کړي
مستقل دولت یو مستقل سیاسي خارجي سیاست لرو او دا خارجي سیاست د جوړې د روغې د منطقوي همکاري او د بینالمللي سیاست
ولسمشر په پاکستان غږ وکړ چې دولت په دولت اړیکې دي ورسره ولري ولسمشر وویل تر هغه ډلې به لمن زوړي
نه تروریستي سازمانونه بنسټونه چې ملګرو ملتونو لخوا تروریست ګڼل شوي دي والی یې موږ له خاورې نه د نورو د بربادي لپاره یې موږ د بربادي لپاره د نړۍ د بربادي لپاره کار وکړي کومه پوله را سره شریکه لري د نکاح حق را سره لري سلا سره لري وایته بدل واسه بدل
تر ارګ له ګوڑان دي د غازی سټډیوم بیا د ولسی خلکو د جشنو شاهدو د لوبو په دې جام نیازیوم کې د خپلواکۍ د ورځې منځنه مدني حرکتونو وکړه دوی تمثيلي ټوټې هم وړاندې کړې د تیاتر د غازی امان الله خان دوره تمثيل کړه تیاتر په دې څرخه ده چې څنګه انګلیس پوزونو افغانان زورول او بیا غازی امان الله خان څنګه ازادي واخیسته خود دې منځنو سمون کو امنیتي محدودیتونه د خون منځنو په پار ګرام بلل
د امنیتی ستونزو د وجنه ولس په ډیره په آزادانه ډول باندې نسی راوتلای چونډی ریځته امنیتی ستونزې دي او بل په خارونو کې اکثره امنیتی تدابیر دومره سخت نیول شوی وي چې عام خلک نسی کولای چې هغه ځینو ته لاړ شي په کوم ځینو کې چې د ورځې منځل کیږي
د خاروټونه د افغانستان په ملي بیرغ خایسته شوی وو د شهرینه عمومي دي سړک بیا بیل روحیه ورکوله
سکال هم وو پتیلا چې دغه تاریخي ورځ دغه زموږ د ویاړونو ډک ورځ دا به په یو نوښت سره د کابل په یو داسې کوڅه کې په یو داسې واټ باندې چې د ټول کابل خاریان ته تګ را تګ کوي په ماغه کوڅه کې مول مانځله
تر ډیر لپاره بیا دا ورځ د خرڅلاو لاړه هم مهمه وه د سړک غاړې دغه پلورونکو بیرغونه پلورل او په ملي نښانونو جوړ توکي خاریانو ته ورکول
نن دا ورځ مونږ به ډیر پاید بو شاندار د سګونډه کې ول منځو
که په افغانستان کې جنگ جګړه هم روان دي او غا مشکل دي هم مخه مخ خپل دي غازی امان الله خان ورځ منځو
افغانان هر کال د زمري لاتويشتمې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه کوي. سږ کال هم دا ورځ د کابل پرته په ولایتونو کې په غونډو او مدني حرکتونو سره ونمانځل شوه. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کایو خطا سولیدل چې په افغانستان کې د استقلال یا خپلواکۍ ورځې نمانځل کېدی او صدر اشرف غنی په دې ورځ خپل وطنوالو ته او خپل ګاونډیانو ته په خپل خطاب کې ځینې مهمه خبرې کولې. نو بلې خواته هم په دغه افغانستان کې د سیاسي اختلافونو خبرونه په مطبوعاتو کې چاپ کیږي. هم په دې موضوع مونږه د وایس اف امریکا د آشنا څنګ د ډیجیټل میډیا منیجنګ ایډیټر یا مشر محترم اکمل داوی چې سلنکار هم دې بلنه ورکړې په سټوډیو کې، هغه سره په دې موضوع خبرې ترې کوو. اکمل داوی صاحب، سړی مشر ته
وایم. سلام
علیکم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې عبدالله اجرائی رئیس ته د افغانستان او صدر یا جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د اختلافونو خبرونه وس پټه پنا خبر نه ده. بنیادی اختلافونه د حکومت دغه دوه مهم مشرانو ترمنځ
ای بنیادی اختلافونه تر هغه ځای چې اجرائی مشر عبدالله ویلي دی دا چې حکومت په ګډه دولت دی، په ګډه باید ترسره شي. اما دا ویش د واک چې سوی دی دغه په سم باندې ولسمشر غنی ورته درناوی نه کوي. عبدالله تر اوسه پرې څو ویناوي کړي، پر وین خپل ویناوي کې پر ولسمشر غنی باندې تور لګول دي، نیوکه پر کړی دی چې خپل په کړنی کې د سره مشوره نه کوي. د ویلي دی چې ولسمشر په تیرو درو میاشت کې د سره یو ساعتوم یو په یو خبرې نه دي کړي. دا په داسې حال کې چې حکومت دی وای په ګډه باید پر مخبوزی. عبدالله دغه راز خپل ګوند څخه جمعیت اسلامي له ګوند څخه تر فشار لاندې دي چې ځینې مشران په حکومت کې سم نه دي ګمارل سوي. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې ځینې ګمارنې وکړې. د اصلاحاتو د کمیسیون، اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر یې وټاکی. د نورستاني یوسف نورستاني چې د ټاکنو پخوانی مشر و، هغه د سفیر په توګه په اسپانیا کې وټاکی. عبدالله دغه سره کلک مخالفت وشو هغه وختم. نو دغه اختلافونه دي چې عبدالله دې ته مجبوره کړی دي چې اوس وایي زه د ولسمشر غنی څخه خپل په حکومت کې پوره برخه غواړم. حکومت د دواړو دی او دی باید ماته سم لکه خپل د حکومت شریک پسترګ را سره وګوري، خبري را سره وکړي، مشوره را سره وکړي او ټولې ټاکنې باید زما په مشوره وسی. د ولسمشر غنی ځواب تر اوسه پرې د حوصله څخه دی. د ورته ویلې دي چې زه به ستا خبرو ته غوږ کېږدم او پر دې باندې بحث وکړو.
سمه ده. یو چې په دا حالاتو کې د دواړو مشرانو تاسو موقف یا غبرګون مونږ ته وویلو، خو مونږ لیدونکو اوریدونکو به دا هم غواړي چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي او حکومتي انتظام یا نقشه چې دغه صدا څو کاله پاتې دي چې دغه دواړه مشرانو واک چې دی هغه پکې به وي، نو ویني صدا سي نقشه چې موږ ته ویل شي.
په دې وروستۍ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او څرګندونه وکړلې. هغه وایي چې باید یو لوی جرګه ژر تر ژره راوبلل سي او جرګه به پریکړه وکړي چې د دې حکومت راتلونکي باید څه ډول باندې وسی. حکومت آیا باید په دغه ډول باندې وساتل سي، په اساسي قانون کې بدلون راوړل سي، د صدارت څوکۍ جوړ سي او ډاکټر عبدالله ته ورکړل سي که نورې لارې چارې غوره سي. تر هغه ځایه چې حکومت ته اړه ده، ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ویلي دي، امریکایي چارواکو دا ویلي چې د حکومت باید 15 کاله عمر وکړي. لیکن په دغه جوړښت باندې، په دغه ډول باندې اوس ټول څرګنده چې د حالات دوام نه عمومي. نن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جنرال نیکلسن هم خبرداري ورکړي چې کله افغان مشران خپل ترمن سیاسي اختلافات لري، دا کېدل سي د جګړې په ډګر کې ناوړه اغیز وکړي. طالبان به نورم پرمختګ وکړي. په بغلان کې، په ننګرهار کې چې پاکستان ته نږدې سیمه بلل کېږي، دغه راس په هلمند کې سخت جګړې روانې دي. نو د ویل دي چې افغان مشران باید جګړو ته پاملرنه وکړي، خپل د هیواد ساتنې امنیت ته ډېره پاملرنه وکړي، نه دي چې خپل ټول فکر او وخت پر سیاسي اختلافاتو باندې دي ځای کې.
دا وی سب لکه څنګه تاسو ول چې جنرال جان نیکلسن اهم نن دغه دواړو مشرانو ته خواست کړی دی یا پیغ کړی دی. دغه شن په وروستیو کې امریکایي چارواکو کې جان کیری هم د افغانستان د دغه شریک حکومت په منځ کې د خبرو اترو یو لویه برخه ورکړی ده. وینې امکان لري چې د امریکایي پوځي او حکومتي چارواکو دغه خواستونه یا د دې لخوا نه فشار چي دی هغه به په عبدالله او هغلی اشرف غنی باندې سه فشار واچوي او دی به شریک حکومت مخ وړاندې بوزي.
بله شکه دا حکومت د افغانستان د ملي اول حکومت دی. دا د امریکایي مفکورې زیږنده دی. دوه نیم کال د مخه چې په افغانستان کې د ټاکنو پر مهال باندې کې ملانجي رامنځته شوی، جان کیری ورلی هلته په کابل کې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره کښېنول او د دې په ګډه یو سیاسي تړون رامنځته کوي او د حکومت جوړ کوي. نو ننم مجد ولسمشر غنی له جنو سلاکارانو څخه اوریدل دي چې جان کیری هم له غنی سره هم له ډاکټر عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دواړه هڅه ولې دي چې روغه جوړه سره وکړي سره کښینی او د خپل ستونزې حل کړي. لیکن تاسو په جریان کې سیده مال په امریکا کې د ننه ټاکنې روانې دي او د باراک اوباما د حکومت څو میاشتې پاتې دي. نو افغانستان هغې ته لومړی توب نه دی. په دغسې وخت کې دا سیاسي کړکېچ چې لاسو ګریوان دي د ځینو په اند شاید د سیاسي جوړښت په افغانستان کې دي دا مات کړي. طالبان به شاید د حکومت ته د پوځي اړخه ماتې ورنه کړي، مګر دا چې کابل په خپله له سیاسي اړخه فلج سي او سقوط وکړي.
ډېره مننه محترم اکمل داوی صاحب چې موږ ته موخه راکوو.
لسمه کوي مننه.
ګران اردوونکو، تاسو محترم اکمل داوی صاحب ته وګورئ چې د افغانستان د موجوده اختلافونو او دراتلونکو نقشه را ته خوده لپای کې د امریکا د کردار په اړه موږ پوښکړو. تاسو بوزم پاکستان په لور ته چرته چې د کوټنیو ریپورت لرو، خو درته وایم چې د پاکستان او ایرلند ترمنز د روان کرکټ نړیواله میچ کې دا وخت د ایرلند دوه تیا لوبغاړي دوه تیا رنزونه باندې نه لوبغاړي سوځېدل دي او پاکستان 320 رنزونه چې کوم حد په غوته مقرره کړو په کې داسې معلومیږي نشي بریالي کېده. وزو د پاکستان په لور ته چرته چې د کوټه په خار کې 13 شوي ځانمرګي برید کې د وکیلانو سلور اویا وکیلانو وجنه شوی وه. په هغې باندې اوس هم کار بندیز روان دی، خو حکومت د دغې حملې د تحقیقاتو لپاره یا د پلټنو لپاره یوه ډله جوړه کړې ده چې د موجوده پولیسو او استخباراتي ادارو مشران پکې شامل دی. همي سمسور پیو رپورټ را لګلی دی.
د بلوچستان حکومت د کوټي د سندمن هسپتال د ځانوژنې کبري د لاس روزي وروسته د پولیسو یو افسر اس اس پی انویسټیګیشن د ظهور احمد اپریدی په مشرۍ کې د ګډو تحقیقاتو لپاره شپږ کسیزه ډله په کار اچولې ده. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وویل چې دغه ټاکل سوې ډله به په دیرسو ورځو کې و حکومت ته خپل راپور وړاندې کوي او د عیني شهیدانو بیانونه به دوی ریکارډوي. خو بل لور ته بیا له تیرو لسو ورځو څخه د بلوچستان د عالي محکمې په شمول د صوبې په ټولو عدالتونو کې د وکیلانو له لوري کاربندیز دوام لري. وکیلان و عدالتونو ته نه حاضرېږي. د پاکستان بار کونسل غړي عبدالله خان ایډوکیټ په دې باب و خبري رسنۍ ته وویل
پرزیدنٹ ہے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کہ وہ ابھی کراچی میں وہاں پہ زخمیوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ وہاں سے آئیں گے پھر ہمیں ایک متحدہ لائحہ عمل بنائیں گے.
کاربندیز موږ د بلوچستان د عالي محکمې د وکیلانو د اتحادیې صدر داغه په سبب باندې موږ کړی. هغه په کراچی کې لټپیانو سره دی. تر هغه مهاله پورې به دا جاری وي چې هغه راشي موږ به بیا کښینو، ګډه تګلار به ټاکو. د وکیلانو د کاربندیز له سبب څخه له لرو پرتو سیمو څخه راغلي خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ. د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت یو عالي رتبه مامور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دوی د سیول هسپتال د ځانوژونکو برید د مختلف اړخونو جاج اخلي. د دله خولې چې پر سوشل میډیا باندې چې کومه ویډیو خوره شوې ده، په هغه کې چې کوم یو ماشوم دی، توره خولې پر سر ده، نسواري کالي یې په غاړه دي، په لاس کې یې سپینه تیلۍ ده، و وکیلانو ته ګوري هم پر دغه مهال باندې چاودنه وي. د کورونا چارو د وزارت عالي رتبه مامور وویل چې دغه ماشوم ځانوژونکو برید نه دی کړی. د دله خولې چې اوس دوی د دغه ماشوم شناخت د خالد په نامه باندې کړی دی، دی د پښتونابات اوسیدونکی دی. دی په خپل له یو ناروغ سره هسپتال ته راغلی وو. دغه ماشوم په خپل هم ټپي وو چې سیمچ هسپتال ته دوی یوړی او هلته په حق ورسېدی. صوبایي حکومت وایي چې د دغې پیښې پلټنې روانې دي. د اګست پر اتمه باندې د کوټې په سیول هسپتال په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو، یو نیم سل ټپیان شوي دي. په دوی کې تر 30 زیات وکیلان او دوه د شخصي ټیویانو کیمرامین هم شامل دي. د دغې پیښې مسؤلیت د پاکستان د طالبانو جماعت الحرار ډلې ویان احسان الله احسان په سر اخیستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پاکستان او ایرلند ترمنځ په ون ډے یا یو ورځنۍ لوبه پای ته رسیدلې ده او پاکستان دغه لوبه ګټلې ده. دوه تیار رنځونه باندې د آیرلینډ ټول ټیم سوځېدلې ده او پاکستان درې سوه اووه دېرش رنځونو په جواب کې هغو په دغه میچ کې دوه سوه نه زیاتو رنځونو باندې ماتې خوړلې ده. د پاکستان له خوا نه اماد په دې لوبه کې څلور لوبغاړي سوځولي دي، عمر ګل دوه لوبغاړي سوځولي دي او دوه تیار رنځونه په دېرش اعشاریه څلور اوورونو کې هغو جوړ کړي وو. د پاکستان له خوا نه چې کوم هدف وو د هغې په جواب کې د هغو ټول لوبډلو سوځېدلې ده. زه کوشش کوم چې د پاکستان له خوا نه چې کوم ښه لوبغاړي سکور دی هغې هم تاسو ته لږ مختصر خلاصه بیان کوم. بل رپورټ ته بوځو، پاکستان له خوا نه اظہر علي په دې میچ کې یو رنز کړی وو، پاکستان کپتان دی. بیا یو سل دوه پنځوس رنځونه کړي وو شرجیل خان، محمد حفیظ اووه دېرش رنځونه کړي وو، بابر اعظم نهش کړي وو، سرفراز دوه کړي وو، سہیل شعیب ملک اووه پنځوس رنځونه کړي وو او محمد نواز درې پنځوس رنځونه کړي وو. درې سوه اووه دېرش رنځونه هغه جوړ کړي وو، اووه اشاریه ولس رنز په ایوریج سره په اووه سلوېښت اوورونو کې. پاکستان لخوا نه د هغو له خوا نه چې کوم مکارتی دی هغه څلور لوبغاړي سوځولي وو، ښه لوبغاړی هغه. د پاکستان له خوا نه چې کوم بالنګ دی په بالنګ کې محمد عامر څلور ورونو کې اووه رنځ ورکړی دی، یو لوبغاړی سوځولی دی، شعیب ملک یو ور یو رنز، سوکنیر سوځولي، عمر ګل پنځه ورونه، دریشنز درې لوبغاړي سوځولي دي. او بیا د ټول نخلو بچ اماد وسیم کړی دی پنځه اشاریه څلور ورونو کې څوارلس رنځ ورکړی دي او پنځه لوبغاړي سوځولي دي. محمد نواز هم په دې لوبه کې یو لوبغاړي سوځولی دی. دا د میچ
مننه ابن صاحب. او ګران اوریدونکو کتونکو، اوس وخت شوې د ونیس پروګرام پښتون کنیکشن، او نن به په پښتون کنیکشن کې تاسو واورئ چې د کویټه وکیلان وایي د خونړۍ برید وروسته د حکومت او پوز لخوا غستې شوې ګامونو نه مطمئن نه دي. څېړنکاران وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلې مشران او فعالیتونه څرګند دي، خو ولې حکومت او پوز په غربي پوله ګامونه اخلي؟ د کویټ برید وروسته د حکومت دغه مفکورې ته څېړنکاران او د پښتنو د سیمې مشران څنګه ګوري؟ په دې هکله باندې د ونیس پروګرام پښتون کنکشن راځي چې په شریکه واورو او وګورو.
پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام کې موضوعات څه دي تاسو ته پیژندلو کول غواړم. د کویټې خونړۍ برید وروسته د پاکستان سیاسي حکومت او په وسه قسمه ګامونه واخیستل. دغه ګامونو د پاکستان قام او د وجل شو وکیلانو کورنۍ څومره پورې مطمئنه کړلې، او د دې سره سره پاکستان او افغانستان په سیمه کې د کال 2001 راهسې چې د تشدد کومه کچه ده دا لا نور هم په زیاتې دوده. په دې باندې به یو خصوصي رپورت تاسو ته وړاندې کوو. اوس راځو خپل اولنی رپورت اړخته. د کویټې خونړۍ برید وروسته د پاکستان سیاسي حکومت او په وسه قسمه ګامونه واخیستل. دغه ګامونه قام ته او د دغه وجل شوو وکیلانو کورنو ته څومره د قبلونې وړ دي؟ آیا دغه ګامونه صرف په غربي پوله اخیستل پکارو او که نور هم څه کول دي؟ ارباب محمود علي تفصیل په یو لنډ رپورت کې وړاندې کوي.
د کویټه برید وروسته د پاکستان حکومت او پوست د غندنو او ګاونډي هیوادونو ته د ګوتې نیولو نه علاوه دوه کارونه کړي دي چې د دوی په نظر د کورنۍ ترهګرۍ مخه نیول شي او د کویټه د وژل شوو وکیلانو کورنۍ مطمئنول شي. اولنی کار داسې یو کمیټي جوړول دي چې د قامي تګلارې د عملي کېدلو څارنه وکړي او د خیر پوزی امنیتی ادارو نوې څانګې به جوړوي د کومې کار چې به په غربي پوله امنیت ټینګول وي. او دویم کار دا دی چې پوز په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان پولې ته نږدې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د ځینو اخبارونو ادارې او آزاد څېړنکاران وایي د حکومت او پوز دغه ګامونه ښایي چې د دوی د ترهګرۍ مسلې ته ځواب د پاکستان د ریاستي مفکورې عین مطابق دی، نه چې د ترهګرۍ اصلي علتونه ختمولو لپاره کوم خاص ګامونه پورته کړي دي. سلنکارن وای د پوز لخوا په افغانستان او هند باندې د ترهګرۍ تور اچول د پوز لپاره یو ګټوره پالیسي ده. دې زیاتوي چې پوز د هیواد چارې په خپل لاسو کې ساتل غواړي او دغه سي د بجټ غټه برخه د خپل ځان سره د ساتلو لپاره د دوی دلایل هم مضبوطوي. آزاد رائے لرونکي وای ترهګر په پاکستان کې دننه موجود دي، تنظیمونه مشران او خلک یې په پنجاب او د ملک په نورو ځایونو کې معلوم دي. سیڑون کے وی در ریاست لخوا کچر دغا کورونا تنظیمونو ختمولو کاروشی نو بہرنی لاس بیاہس ماننن لری. ارباب محمود علی، پشتون کنیکشن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
د کویټه په خنړی برید کې د شپېتو نه زیات وکیلان وژل شو. د حکومت دغه پالیسی چې په غربي پوله باندې ګامونه واخیستل او د دې پیخه تورې په افغانستان او هندستان باندې ولګو، آیا وکیلان ورسره دغه خبره منی او کنه؟ د پاکستان دا وخت یو موجوده وزیر په خپلو خبرو کې حاصل بزنجو ویل دي چې د افغانستان او پاکستان نوم اخیستل کیدی شي په کراچۍ او لاهور کې خلکو ته د قبلونی وړوي، خو چرته چې ترهګری ده بلوچستان او د پښتنو سیمه، په دې کې خلکو ته دغه خبره د قبلونی وړ نه ده. وکیلان سوای په دې باندې د سیمه نه نعمت الله سرحدی یو رپورت وړاندې کوي.
د کوټې د خونړی برید پس حکومت سکمی داوی کوي په ایالت کې د ترهګری په ضد سخت اقدامات اخیستل پیل کړي دي او نیشنل ایکشن پلان باندې د عمل کولو په سلسله کې په زیاتره سیمو کې کومبینګ اپریشن هم شروع کړی دی او په بیرابیلو سیمو کې خو عملیاتو کولو خبرې رسنۍ ته هم لیږلې دي، خو وکیلان د دغه حکومتي اقدامات څخه نه دي مطمئن. د ضلع بار مشر وکیل سردار محمد وای
بند 8 تاریخ سے ورن سے بیا در نن تاریخ پوری درو سه پوری بالکل اصلاح عمل نه دي ښکارا سوی، نه د وی خو نه د بوتي خو گورنمنٹ کا وہ غواڑے بالکل قول ایسی چی گورنمنٹ پہ آیا تھا دیا زئی وہ کدا بہار ہو دے بہ مشتہ پور پر آکی کدا بہار ہوں بدے مشتہ پور پر آکی کدے وہ درا دے ہوں بہ مشتہ پور پر آکی بغیر پور پر مجھ نہیں ایکسیپٹ ہو دیں شی او کد چیر دا دیا زئی ہو ہم مجھ غواڑو گرفتاری غواڑو دا خلق سے انویسٹیگیشن دے سپا وسی مشتہ دی رشکار سے در وہ سپور مشتہ شی نظر رشکار سے ہوئی او کم مجھ سینئر سی دی از مجھ مشران سے کم دے هغه خود روسه پوری په خپل کم جونیر دی یا کم شاگردان دی یا د دې زخمیان دی په هغه اخته دی په دې کې ګورنمنت سره کوم انفیکیشن سره باندې مور بالکل مطمئن نه پر دا بابت کې.
خو یو بل وکیل ریاض خان بیا دغه سوال راپورته کوي چې دغه عمله پر وکیلانو چا وکړه، د کوم ځای څخه وسوه، اولی وسوه، تر اوسه ولی سیړونکو او استخباراتي ادارو دغه نه دي معلوم کړي.
اوس دا کومه د مکه څه وسوله، دا چا زموږ سره وکړله، څنګه وسوله، کوم ځای څه وسوله، آیا د بنیاد ته پوری دغه انویسټیګیشن کوم افسران چې دي، کوم دغه چې دي، ایجنسیان چې دي، دا ورسېدو نه ورسېدو لاله موږ په دغه راښکره کول کیږي چې دا د بنیادی د کوم ځای څه شروع ده، د کیسه د کوم ځای څه شروع ده او کوم موږ کوم وکیلان چې ولول تقریبا په 10 کال باندې ځانونه جوړ کړي وو، په 10 کال ځانونه جوړ کړي وو، دا ځلې ځان رسولي ولول او دا کریم سی وو، دا کوم پیروي سی ولول، دا لیرې کی دا
مخکې سبه کله وکیلانو احتجاج په توګه کاربندیز کاوی، نو به د ضمانت او نوی تاریخ اخستو د پاره وکیلان وججام تور پیښېدو، خو هغه سلسله هم وکیلانو د نن څخه بند کړل او په عدالتونو کې نن هم د پیښې د پاره راغلي ادي خلکو لوی تعداد جدل کېدی او پریشان حال او په دغه تم ناستو چې کله به د ده پیښې وسي.
تقریبا د یو کال سمش پیښې شروع دي تو بغرا روڈ یعنی بغر خلی سے مجاز وہ آتا نہ پارا پہ پیشی کی مجاز ریجو ہر پیشی وہ آتا نہ پارا مجاز ریجو کم وقت سے دادا مکہ سید وکیلان شہیدان وسول خواران درے میں پیشی خوب جا رہے دس مردہ چھ وکیلان ہڑتال ہڑتال شروع ہوئی
زما کښنی بچان دي زه د خپل ژوند گزاره نسم کولی، مګر زه پر دا غره باندې اوړم را اوړم چې راسه نن هړتال دي د وکیلانو موږ دی راغلي په عدالت کې څوک نسته، یوولس بجې دي موږ انتظار ناست.
دغه د کوټې د پیښو په ضد سو وکیلانو په کم احتجاج لاس پورې کړی دي او عدالتونه په ټپه درولي دي. د دې څخه نه یوازې پیښې کوونکي عادي خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې هغه قیدیان چې په جیلونو کې ناست مقدمې شروع دي او هغه پولیس چې هر ورځ دغه قیدیان و پیشې ته راولي هم د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. او د دې څخه علاوه د عدالتونو سره تړلي سرکاري کارونه هم په ټپه درول شوي دي. اوس بیا وکیلان د حکومتي ادارو لخوا روان د دغه پیښو پر پلټونو باندې سختې نیوکې کوي او خپل احتجاج د نامعلوم مودې پورې د زغولو دړکې ورکوي. د دې څخه به پر روان وختونو کې حالات نور هم سنګین شي. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، پښتون کنیکشن، چمن.
د امریکا د براون یونیورسټي واټسن انسټیټیوټ په خپل یو تازه رپورټ چې په انګریزي کې نوم دی کاست اف وار، یعنی د جنگ قیمت، په دې کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په دغه دواړه هیوادونو کې په ګډه د کال 2001 راهسې لږ تر لږه 103,000 خلک وژل شوي دي او 103,000 پورې ژوبل شوي دي. دا د کال 2001 را په دیخوا په دغه سیمه کې چې کم تشدد دی اوس هم په زیاتېدو دی. په دې اړه هم د دغه ریپورټ یوه تیارونکي د واټسن انسټیټیوټ څېړنکاره نیتا کرافورد د پښتون کنکشن سره په یو مرکه کې نور تفصیلات ویلي دي.
زه د هغو 100,000 خلکو خبره کوم چې جنگ او شر فساد کې افغانستان کې وجلې شوې دي او د هغو زرګونو خلکو هم کم چې پاکستان کې جنگ او جدل او حملو کې وجلې شوې. دا جانی زیان د هغو نیخ پنیغه حملو نتیجه ده چې د بمونو خلاصېدو او د ډزو کېدو په واقعیتو کې رامخته شوې دي. د انساني سرونو د زیان کېدو نه علاوه د کر کروندې د سکلو د صفا اوبو د نشت او د صحت او دارو درملو د ناکافي اسانو په مدونو کې هم بې کچه لوی نقصان شوی دی. د اړې ګړې خلکو ته د دارو درملو رسولو اسانیانې ډېری کمی کړې دي. دین علاوه سیمه کې د جنگ د لاسه د سیمې په لکونو خلک ماجر شوي هم دي.
نیتا کرافورد، اف یو کود ټیل اس اباوت
که تاسو مونږ ته دا وایئ چې د پاکستان او افغانستان په دغه سیمه کې د تشدد کچا د کال 2001 راهسې د زیاتېدو یا د کمیدو وجوهات څه دي؟
د کال 2014 او د کال 2015 په تازه موده کې په جنگونو کې زیاتوالی او د خرابو حالاتو یو سبب دا هم وو چې طالبانو د هغو علاقو د بیا نیولو لپاره ډیر زور لګولی وو کمې چې د دوی د لاسه وتې وي. د افغانستان ملي اردو او پولیس د ګونې آبادۍ په علاقو کې د طالبانو مخه نیولې ده چې په نتیجه کې جنگ نور زیات شوی دی. خو زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې دا ټول شر فساد سیاسي دی.
If you could tell us that how much this
کتا صورت د وې چې د کال 2001 را هسي د تشدد دغه کچا چې کم زیاته شوی ده د پاکستان اړخته او افغانستان اړخته د خلکو په ژوند باندې س اثرات غورځولې دي.
حقیقی خبره دا ده چې امریکا افغانستان او پاکستان ته دا وخت خبرو اترو سخت ضرورت دی او لازمه ده چې دوی د روانو خبرو اترو یو موقع هم د لاسه ونه باسي. خلک هر وخت نورو سره خبرې کوي. دې جنگ ډیر خلک وجلې دي او د ډیرو ماشومانو سباونه تیار کړي دي ځکه چې په دې جنگ کې یو لوی شمیر ماشومان هم سخت ژوبل شوي دي. خو دا منلي خبره ده چې دا جنگ د نور او نور زیات قتلان سره د ختمېدو نه دی.
دا هو د نیتا کرافورد هغه مرکه چې په کې د افغانستان او پاکستان په دغه دواړه هیوادونو کې د کال 2001 راهسې د تشدد کچا اوس که وکتل شي په دغه ریپورت کې نو دا مرګ ژوبلا زیاتره د پښتنو په سیمه کې شوې ده. د پښتنو سیمې ته د ترهګرۍ له امله د کال 2001 راهسې څومره زیان رسېدلې دي د دوی ژوند څومره اغېزمن شوی دی. په دې اړه د سیمې نه مدثر شاه یو ریپورت وړاندې کوي.
واټسن انسټیټیوټ خپل نوی خپور کړی شوی سیډنیز راپور کې وایي د کال 2001 تر دې وخت پاکستان او افغانستان کې د ترهګره پیښو او فوزي عملیاتو له امله 103,000 تنان وجل شوي او دغه شان 103,000 خلک جوبل شوي دي. د جنگ قیمت په عنوان دغه راپور زیاتی صرف پاکستان کې 25,000 خلک وجل شوي او 25,000 جوبل دي. خو پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي چارو سیډونکو رستم شاه مامن ډیوا راډیو ټی وی ته وایي د دې پیښو 90% نه زیاتې د پولي دواړو خواو ته پرتو د پښتنو سیمو کې ترسره شوې دي.
ټولو نه زیات چې کوم د انفراسټرکچر نقصان شوی دی، کورونه کلی چې وران شوي دي، مارکیټونه تباه شوي دي، هغه د پولي هغه طرف ته دي یا دې طرف ته دي یا په ټرایبل ایریا کې دي. او دا منطقه دومره ثبات بالکل دې منطقې ختم شو او پر راتلونکي کلونو کې به هم تر ډېر موده دا منطقه خپل ځای لري.
سیډنیز راپور ښایي د 2006 کال نه راپه دې خوا د ځانمرګي بریدونو په حواله 2015 کال کې تر ټولو کمې پیښې شوې دي او دغه شان د 2001 کال نه پس 2015 کې د مرګ جوبلو شمیره ډېره راټیټه شوې ده. خو د راپور لیکونکي میرمن نیټا کرافورد وایي د 2016 ړومبو شپږو میاشتو کې یو ځل بیا داسې پیښو او مرګ جوبلو کې اضافه لیدل کیږي او خبریال عقیل یوسف زی دغه ادعاوې تاییدوي او سرګندۍ چې دې کې به نوره اضافه هم وشي.
د کال 2016 چې کوم ډیټا ده هغه در چې په پاکستان کې 1,002 اٹیکس شوی دي، په دې کې تقریبا 1,000 سوسایډ اٹیکس هم دي. او د بدقسمتۍ نه بیا زه هغه تکراروم چې په دغه 1,002 کې 1,002 چې دي هغه په خیبر پختونخوا کې شوی دي، زموږ په صوبه کې شوی دي، او د مړو تعداد چې دی هغه زموږ صوبه کې ډېر زیات دی. نو دغه رپورټ نه صرف دا چې د ګراؤنډ ریالټی سره ډېر زیات میچ دی، بلکه هغه دا انډیکیټ کوي هم چې دا 2016 چې دی دا افغانستان او د پاکستان چې کوم بارډرنګ ایریاز دي اکراس ډیورن لاین، په دې کې چې دی د دغه ریشو زیاتې دیم شي او په دې کې د خطرناک حد پورې اضافه هم کېدی شي.
نوموړی زیاتوي امریکا کې د 11 ستمبر د پیښې نه تر دې وخته پاکستان 30 اربه ډالره دفاعي څانګه کې د امریکا نه اخیستي دي، او نورو شعبو لکه تعلیم، صحت، برېښنا، د سړکونو جوړولو لپاره مرسته د دې نه علاوه ده. خو د دومره لوی کومک باوجود هم پښتني سیمه کې امنیت نه دی پزای شوی، او ښکاري داسې چې زموږ نقصاناتو کې بلا نوره هم اضافه وشي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، پښتون کنکشن، پېښور.
دا وو د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. زه افتخار حسین ستاسو نه اجازه غواړم. په مخه مخه.
پاکستان په سند کراچۍ کې متحده قوم مومنت غړي چې دی هغه خوراک بند کړی دی. د کم ته چې پاکستان کې بوک هړتال وي، یعنی د خوراک د نه کولو هړتال، یعنی کار بندیز. دغه رپورټ ته ځو خو دینه مخکې زه تاسو ته یم چې د دې خبرونې په اخره کې به تاسو یو ویډیو رپورټ ګورئ. په دې کې منی یو پیخوری خزه ده یا د پیخور اوسیدونکې ده، او دا د وتلي هندوستاني فلم ستوري شاهروخ خان د تر لور ده. وایي چې کله ورته هم شاهروخ خان ټلیفون کوي او سره خبرې کوي، نو ور راته وایي چې د پیخور نه لس پلې راولېږه یاره راوړه، او اداره ته هم چې د سواد ته لاړ شي نو ورته بټوان اخله ماته رالېږه. شاهروخ خان او د مونی او دغه د نورو خپلوانو په پیښور کې د خپلو خبرو او د تعلقاتو په اړه تفصیلي رپورت د خبرونه په اخره کې ګوري. خو اول کراچۍ کې دغه چې د متحده قوم مومنت کار بندیز دی، او فضل عزیز د ډیوري ډیو خبرال دی ورغلې د متحده راکوي.
د متحده قوم مومنت ډلې د ارګنایزینګ کمیټې غړي اسد الله خان یوسف زیوایی وخت په وخت په دې خبره احتجاجي مظاهره کړي، خو د ګوند غړو د نیولو لړۍ دومره زیاته شوه چې تر مرګه د نه وړلو هړتال کولو ته مجبور شو، او دوی د پرستلم مخې ته کېناسته.
او زمونږ روزانه کارکنان چې کم دي اوچتېږي، بیا په کورونو باندې چاپې لګي، آ چاپو سره چار دیواری او چادر پامالیم پکې کیږي، او دغه شانتې بېګنا ملګري وړي، ډېر ملګري وړل، او تقریبا 145 تقریبا دومره خدا لا پته دي 35 تقریبا کنه، او دغه شانتي تقریبا 60 پوری چې کم دي هغه مرای عدالت قتل او شول داغي، او نه پدی باندې د ایم کیو سره بل لار نشته، ماجر کوم سره بل لار نشته.
اسد الله خان وای چې وړاندې به ادارو او رینجرو غړي پورته کول، او نو مبلې تور لګوي چې د صوبې نوی وزیر اعلی مراد علي شاه د چوکۍ سنبالولو وروسته پولیسو هم په دغه کار لاس پورې کړی دی. د نوموړي نمو چې پښتنه وکړه، په کال 2013 کې د رینجرو په مشرۍ ښار کې روانو عملیاتو سره په کراچۍ کې څومره امن پزې شوی دی. ځواب کې نوموړی مني چې د دغو عملیاتو سره د ښار په ځینو علاقو کې جرمونه کم شوي دي، خو ایم کیو ایم پرې خپل تحفظات لري.
لول د ټول نمخ کې الطاف حسین د دې خبرې لپاره وینا کړو چې بای د کراچۍ اپریشن چې کم دی هغه دی اوشي، ځکه چې حالات دلته کې ورسته ورځ پرچانې میلاوي دي، نامعلوم خلکو پرچانې به ورکولې، او سرمایدار پریشانه، او هر قسم خلک هر طبقه چې وا پریشانه وا. نو بالکل مونږ د هغه په حق کې، هم په دې حق کې نه یو چې اپریشن روخ چې کم دی هغه بیا د ایم کیو ایم طرف ته شي، او زمونږ د پاره بیا نقصانات جوړیږي. نن دا حال چې مونږ تا د مرګ د پاره د بوک هرتال د پاره ناسو، او بل لار نشته زمونږ سره.
د مرکزی حکومت په وینا د کال 2013 د جون په میاشت کې د رینجرو په مشرۍ د کراچۍ عملیات د ټولو سیاسي ډلو او کراچۍ د سوداګرو سره د سلا وروستو پیل کړی شوی وو، او د عملیاتو سره په ښار کې د امنیت وضع تر ډیره حد ښه شوې ده. بل لور ته رینجر ځواکونو په ځان لګیدلي تورونه تل رد کړي دي، او وایي چې په ښار کې د یوې خاص ډلې په ضد نه، بلکې د هر ډول ورانکارو په ضد عملیات کوي. فضل عزیز،
وایس آف امریکا ڈیوی ریڈیو ٹی وی کراچی.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی او ساتا خبری خپرونه دوام لري. د ڈیو ریڈیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدی شئ او د ٹی وی دا برخه هم هلته موجوده ده. تاسو یې کتی شئ د ٹی وی دا برخه تاسو نیغ پنیغه هم د ڈیو ریڈیو په ویبپاڼه کتی شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویبپاڼې پته ده. د ترڅنګ تاسو فیسبوک او ټویټر د لارې هم ڈیو ریډیو سره ملګري جوړې دي شي. وی او اے ڈیوا زمونږ د فیسبوک پاڼې پته ده. او قدرمن اردن کو وردو یو ویډیو رپورټ رخته. پاکستان د افغان کډوالو د سلويختو کالو ملمستیا په کومه طریقه پای ته رسوي. افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو سره د یون ایچ سی آر مامورین سره رقمه چلن کوي. د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبریال فاروق فراق په دې حق لایو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
بل خرس کڑے مخبلو رہبران دوختنو پپی رحمان دلالانو پمخ مخی موہل خاصی بانو جی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم جی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم سمالو یا گنا دادا چپختن یم سمالو یا گنا دادا چپختن یم سمالو یا گنا دادا چپختن.
مینوالو دا نن چې کما د میلې سما وینای دا گاڑی وینای دا شاته تورسری نه ماشومان ویني دا زما د پښتنې خاورې د پښتون وطن هغه ګلالي بچی دی هغه افغان پښتانه دی چې دې کې زیاتره د خیبر پښتونخوا په خاوره باندې پیدا شوی دلته لوی شوی دی. دوی کم زیات سلویخ کال عمر بده خاوره باندې وکړو خو پرستو وختونو کې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د حالاتو پیچلی کېدو نه وروسته د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې نور په خپل خاوره کې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي او د نن سلور میاشتې وروسته به دلته په دې خاوره کې د دې د اوسېدو موده ختم شي. دغه پښتانه افغانان اوس خپل وطن ته ځي. دوی خپل کورونه پریښودل دوی خپلې کډې رابار کې په دې گاډو یې چولی تاسو کته شي دې سره ماشومان دي دې سره تورسری دي او بدې په خبر کې د یون ایچ سی آر د دفتر مخې ته ولاړ دي دی د یون ایچ سی آر نه مرستې اخلي. دغه مرستو ته ورځې ورځې د دې لګې دي دوپته د ګرمۍ ته د سړک په غاړه باندې د بې وسۍ د بې کسۍ په حال کې داسې شپې کوي چې د بندز له ور سره ارار شي.
دریم ورځ زما په پرنو زوی ولا پاله جوا وړوکه بچای مې د کني دا وس تاسو خپل را سره لاړ شي خپل ویني پاله جوا او دوه ورځې مې بابو هغه ته بوله هسپتال ته او انده که سیمه زنه اند خیره را وتی دي ما پروردګار دې انده سي در په در کی رب العالمین دې انده سي در په در کی یا دې مونږه ور را واخلي حلال دې کی مونږه او یا دې ور پروردګار دې دوی ته نه کوي خو پوسې دې ما بچای دا وس لاړ سره دغه چې پوره مې درې واره مې ما ګاړه را وسته درې واره شپته کار مې په پاکستان عمر کې تیر کړ او ما ګیره سپیره ځان دلته پیدا سم ولې دا څه وجه زه هم خدای قران ته وګورم یا مې حلال کړي او یا مې ورو به سم ولېږي په طریقه باندې دا څه حساب ده چې پیسې اخلي لري شوټ لاکاري شروع کیږي شوټ غاري دا ګری پیسې باندې کار شروع کیږي او د موږ بچا مري خدای ته وګورې رسول ته وګورې تاسو ملک د اخر دا ملک دا د تاسو نه دا د الله خاور دا بچا مې ورو مریض ده پرون پاله جوا مریض دورا انده سی ریک دیده ترا بول 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 مور بیار تل زالا نا ورو انده سی بیوش اسوا یسو کم پروردگار یا پروردگار یا مر را که او کزار اخر ما خون می خپل زال غاری کی خدای من دا وزیر اعلی دا که پر وس خټک دا که هغه دا هو ته خدای بو من سوال وکیس یا رب العالمین تا ته دا تا کار دې کوم زیدا دا ته یی دا غانای کوند دې افغانای دا ته ولا راخیز ز پکتونی ما ولا پتا باندې وز دي تاسو ما دشمن دشمندار کی او خپل اولاد خیر په غونډې ناز ده خدای یو معنی ورته رسول معنی
پولیس والا را غیر اتا چې دا گاډې دلته نه لری کا کدا سخی په ما باندې خرڅه نو دلته و دروا او کني خرڅه دلته نه دا گاډې و باسه زمانه یو گاډې په مخ کې و په نمبر کې و او کس خینه خرڅه زه و باسه نو اوس رانه 200 گاډیا غد خطه زیته کوس کړم او بیا به مې ولاړې دلته کې ولا کې و رانه تلار شیدن بیا مې 200 روپۍ ورته بیا مو معنی چې دا واخله بیا مې نه پرې خو دمه وی وستلم دا ناجه زمنګ سره کیږي زمنګ د تپو سوګ نشته
مور السلام علیکم
غریب کو سبا تم لس رسک داغے خان بیرا پری دن چھپے چوڑے
منوالو زنی خبرې د کول نه هغه د احساس سره تعلق لري چې په دې خاوره کې کڅو وګورم نو یفاسی پختون دی چې دا هغه مور داسې بې وسه پرته ده مرګ ته پرته ده بچې په غټو غټو وینو چې دا مور را نمري بې وسه دی هیڅ نشي کولی په دې خاوره کې ما ونه کته چې د بل قام تور سر لکه زما د تور سر داسې په داګو ناستې دي په دې خاوره کې ما ونه کته چې د بل قام شاه زلمو لکه د سارو په ملاګانو باندې چوکې خوړل دي دغه ټولې بدې ورځې دا کډوالۍ دا بې کورۍ یوازې او یوازې د پښتون وګړي په نصیب رسېدلې دي
درېیم ورځ ده چې زه دلته راغلی یم او دلته پروت یم سخته په تکلیف یو ځنه دا ټول افغانان دي وژړ دی او موږ دلته گاډی کې ولاړ دي بلمبری کېږي دا غسن را شروع سي گاډی سیدا لاړ سي هلته خپل سترګو خو مې نه دي خلک وایي چې باز ډېر کلرکان راوځي دلته پیسې ورکوي موږ لازم دا غواړو چې یونیسیار د رسولور دفتر نور کلاب کې کنه چې دا افغانان لپاره سهولت لاړ شي خپل ورته
مینوالو تاسو د دې ستنیدونکو پښتنو افغانانو خبرې واوریدې دی وایي چې موږ د درې او څلور ورځو نه په دې سړکونو پراته یو خو د یونیسیار دفتر چې کوم راست ورکوي زما په شاده او هر هغه افغان چې د پستنیدو کې رزق نه لري د دې ګیلا ده چې دلته هم د دین خلک رشوتونه اخلي د دې یونیسیار مامورین او چې کم سړی رشوت ورکي هغه دې ګیټ دن نه پریدي او هغه مخ کې هغه ته نوبت ورکي هغه سره مخ کې مرسته کوي هغه بیا وطن ته وړي اوس تاسو لګ ور ولما د یونیسیار د دغه مامورینو نظر اخلم چې آیا دی په دې حق لباندې سپیناوي کوي راځي تاسو ور ولما د یونیسیار د متعلقه مامورینو سره خبرې کوو مینوالو دغه خلک چې تاسو وینئ بچی ورته په ګرمۍ کې مري په غیږو کې پراته دي دا چارواکي دي غاړو ته کاډونه پراته دي دا د دې دفتر مشر دی عرب ګل نومې دی د ته وایم چې دغه خلک کوم الزامات په تاسو لګی چې څوک پیسې درکوي هغه را مخکې کیږي چاته چې ماشومان په غیږو کې مري تاسو سوای دی خبرې نه کوي دی وایي چې موږ الاوډ نه یو دی درنې درنې تنخواګانې اخلي دوی په کوته ناستې دي تاسو وینئ خود دی دغه ډیوټي چې دی خپل مشرانو ته دا شی په نوټس کې راولي چې موږ دغه خلکو ته سونه دلته د صحت اسانې ورکړي دي سونه مو د دې دلته د استوګ نه خیال ساتلې دي دی ته دلته آیا وبشته دي خوراک شته دي ډاکټر شته دي کدا سي خبرې د دینه سوک اخلي دی بیا وایي چې موږ الاوډ نه یو او افغانستان ته ستنیدونکو دغه کډوالو ته راپېخ دغه ټول ستونزې چې مو کله په خیبر پښتونخوا کې د افغان مهاجرینو د رئیس هغلی عبدالحمید جلیلی سره وکړي نو هغه راته وویل چې نه یوازې په پېښور کې د یونیسیار د دفترونو دننه افغانانو ته په پېښو ستونزو خبر دی او د حل لارې ګوري بلکې افغانستان ته چې کله دغه کډوال ستنه شي نو په خپل وطن کې به هم ورته د ژوند غوره اسانۍ برابرې کی
موږ اوس کوشش وکړو چې دغه مشکلات حل کړو د دې په خاطر پرون ورځ باندې ما په اسلام آباد کې د چیف کمشنر عمران زیب صاحب سره همدارنګه یونیسیار د مشر امریکا سره او همدارنګه افغان کمشنر زیور رحمان صاحب سره او د نادرا سره زمونږ یو ګډ جوائنټ میټینګ وو په هغه کې فیصله وکړه چې ډېری راتلونکي نيزه په راتلونکي هفته کې به داخلو کې یو بل ویرسي جوړو چې هغه به هم د 200 کورنیو کپاسټي ظرفیت ولري چې هغه موږ د ورځې پروسس کو 200 فاميلي به داشي 200 فاميلي به غشي د ورځې موږ کولای شو چې 400 فاميلي دا پروسس کو دا بکو تر اختره پر موږ ابزرویشن کو نظارت بکو ګورو باک چې به هم دا ضرورت پیښ شو موږ به یو بل سایت هم جوړو ویرسي به جوړو او هغه ویرسي کې دیش موږ په کوواټ کې جوړ کو یا د ملکان پر روټ باندې جوړ کو تر څو چې موږ کولای شو چې دغه مشکلاتونه چې مهاجرین اوس ور سره لاس په ګریوان دي دغه مشکلات ختم کړو
مینوالو زه چې کله دلته راتلم نو خیال مې دا و چې د دې سه د افغانانو هغه نوې نسل چې په پاکستان کې پیدا شوی لوي شوی اوس خپل وطن ته ستنیږي هغه نه به دغه تاثیرات لګوورم چې په پاکستان پسې سونه خپای دلته مو وخو شو په خپل کورونو پسې سونه خپای په خپل مرګرو پسې سونه خپای اوس خاطرې د ځان سره وړي خو دلته چراله مونږ په ځل کې مې هغه چړیو منډل شوې چې هغه د ویلونه بهر دی تاسو وکتل چې زما د وطن دغه پښتانه شاه زلمی چې بچی ورته د میندو په غیګه کې د ګرمۍ د وجې مري دا پښتنې میرمنې چې دلته په ځمکو باندې لوغړیږي د دې چا په لونه ولیدلې دې د اقوام متحده $400 ته مجبور کړی شو په دې داګو په دې خاورو کې بے سترکیږي ذلیل کیږي زما د وطن هغه حکومت چې داوا کوي چې سلويخ کاله مې د افغانانو ملمه پالنه وکړه تاسو کتل چې زما د وطن په دغه پښتنو ظلمو اون پښتون پولیس څومره په بے دردۍ سره چوکې چلوي هغه ورته لکه د زناورو حیثیت لري او په ملای په چوکو وخی چې د خپل حق د پاره غږ مو چتوي سړک په بندوي ته سیبانو ګاډي په بنشي بیا په داسې حالت کې زما د صوبې حکومت وزیر اعلی دا داوا هم وکړي چې ما د خیبر پښتونخوا د پولیس نه مثالی پولیس جوړ کړي بیا دې دا داوا هم وکړي چې افغانستان زما رور اسلامي گاونډي هیواد دی دې دا داوا هم وکړي چې موږ سلويخ کاله د افغانانو ملمه پالنه کړې ده او دغه ملمه پالنه که سر ته رسی نو په داسې بې عزتۍ چې زلمی بدرله لکه د خرو په چوکو وخم تور سره بدرله په سړکونو باندې لغړم بچی بدرتا د میندو په غیږ کې د ګرمۍ نه خلاص کوم فاروق فراق وایس اف امریکا دیوا
د پاکستان حکومت وی د ډیر شکل نه زیات په پاکستان کې افغانانو ته پناور کړی دا او هر مشکل وخت کې ورسره کومک او مرسته کړی دا اوس وخت راغلی دی چې افغان نن دی خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه شان بندوبست د افغانستان حکومت لپاره چې هغه د افغانانو د بیرته بوتلو لپاره چټک کارونه پورته کوي کوم ستونزې چې افغانان کډوالو ته په تک په وخت کې ورپیخي په دې کې اوسره افغان حکومت زیات مرسته وکړي ګرن اردوونکو اوس یو بل رپورت په لوتا چرته چې په سیریا کې یا په شام کې ملګری ملتونه وایي چې د بشري حقوقو یا د هغو د مرستو په خاطر باندې د په جګړه کې سوخت پاره ډزبندي کول پکار دي دغه ډزبندي غوښتنه شوې ده او زمونږ خبريال په واشنگتن ډي سي کې ارباب محمد علي په دې رپورت تیار کړی دی
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ سټافن دی مستورا وای د اگست په میاشت کې د شام ګیره کې اخستل شوی علاقو ته هیڅ قسمه امداد نه دی رسیدلې دی وای غټو طاقتونو ته د خپل د تشویش خودنې په خاطر یې د بشري چارو لپاره د کاربستون کې ډلې غونډه ځنټولې ده
وی اسک فور ات لیست ا پوز اف 48 اورز
زه د ملګرو ملتونو د سترمنشي او د شام د ټول اولس لخوا د اتو سلويختو ساعتو یا ګنټو لپاره د کلارې غوښتنه کوم چې شروع یې د حلب نه کېدل پکار دي دا بنې اوازې د دوه غړي ملکونو امریکا او روس بلکې چې څوک هم په ځمکه جګړه باندې اثر لري د هغې لخوا ډېر زور غواړي هغه لمستور زیاته کړه چې د ناکلارې لوجې د ډېر زور علاوه هیڅ علاقې ته امداد نه ورسی مشرقی حلب په ګیره کې اخستل شوی او شمالي حلب هم په ګیره کې د اخستلو یره موجود ده حلب باندې د کنټرول لپاره د علاقې د حکومت پلوه مغربي او یاغي پلوه مشرقي برخو کې تقسیم شوی د دواړو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د دې لوجې په سونو خلک مړه شوی او نور په زرګونو د بجلی اوبو او ضروري شیانو نه محروم شوی په انټرنیټ باندې یو خبره شوې ویډیو کې د بمبارۍ ښکار شوې د حلب د یوې ودانې د ایمبولانس نن په خاورو کې لید ماشومان ښکاري. په دې ویډیو کې یو ماشوم چې مخ یې ژوبل دی هغه هم خوادل شوی دی. دا ماشوم ګنګس دی او د خپل مخ وینې پاکوي. اخوا د روس د دفاع د وزارت لخوا یو ویډیو هم جاری شوه. وزارت وای د چهارشنبه په ورځ د ایران د همدان هوایی اډې نه یې د شام په ډیر زور علاقه کې د داعش وسلوال په نخښه کړی دی. دوی وای د یو نیم سلو نه زیات وسلوال یې وژلي او د دوی یو مرکز یې هم تباه کړی دی. ملګرو ملتونو تیره هفته ویلي وو چې حلب کې نږدې 2 میلیونه خلک صفا اوبه نه لري او په دې ښار کې د بیمارو د خورېدو یره هم موجود ده. ملګری ملتونه د بشری چارو لپاره د فوري ډزبندې غوښتنه کوي. دا لانجه کال 2011 کې شروع شوه او تر اوسه د ډزبندې لپاره د امن خبرې نه دي کامیاب شوه. په دې شخړه کې د 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي او تر 11 میلیونه پورې بې کوره شوي دي.
خدل منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه جاری ده. د پښتنو په سیمه کې چې خلک کله سود سودا لپاره بازار ته ځي نو نور سینو سره میوه او سبزیان هم اخلي او غواړي چې د کور نو کور لپاره ښه میوه او ښه سبزی واخلي. اکثره خلک بیا دغه میوه او سبزیان په لاسونو ګوري خو دکانداران ګیله کوي چې زیات اغستون کې دغه میوه او سبزیانې د خرڅ نه اوباسي. دکانداران وایي ښه سبزی او میوه په ښکاره معلومیږي. په دې اړه باندې یو خوندور رپورټ د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاس وړاندې کوي.
سبزی میوه د هر کور د امروزه ضرورت ته او هر ورځ عام وګړي د کور د پاره سبزی میوه د بازار نه رولي. گاک چې دکاندار لورشینو اول میوه خو وګوري او بیا سودا او آیا دا میوه چې گاک راواخلی او په ګوت زور ورکی د سره په میوه سبزی سه اثر پریوزي. د میوه دکاندار وایي چې میوه خو نازک شی دی په زورلو خرابيږي.
شي خو چې خلک یې دی په خپل حق کاری بعض نیم انسان ناشي نو دا پروتو له اکثر دور ور کیه لاس کی چاپی کی نو دا اکثر په خپل موانه لیو دا بل نم پات شي دا پروت دی چې کم نه دا نازک میوه دا لاس والو سره زور والو سره دا خرابيږي.
دا سبزه ټماټر لاس گاډه والا وای چې ټماټر لاس کې پګوت عذور لشي نو دا دې جون کم شي او زر خرابيږي.
یو نیم سړی چې کمی کنه ناستر کو سره ګوري او دا یو نیم سړی چې کوم په جاخین نه چې شیرا والی مغي بزور ور کیږي نه زور سره لګنرم اغه دا نو څنګه یو نه بلل د پاتې شپه غره ورزوري اجي مين ورزو نه شو ورته دي دا کدا هو یو اسلامي دا غل بل مسلمان دی یم دا کوم په دې دا غم خپو یم خدای یقین کې دا ما په بای سر په من غشتي او دې په کې ما ته دي دا نه شي ورته دي.
دا پښتنه چې دا گاک نه اوښوا نو لاروی گاک اوې چې قتل په دې ضروری وي چې اکثر دکاندار په خپل خوخه میوه سبزی ورکی نو چې کور کې او قتل شي نو ډېر پکې خراب وي.
موږ چې کله سودا ماده الو دا میوه دانه اخلو نو هغه موږ په خپل چکو ډېر په چکو چې دا کچرا کدا او کلکرا کدا خراب را کدا چنجری پکې سپې ګور ګور کنه هغه هغه په وجه باندې میوه موږ ته حملو شي او کچرا موږ دا چک نه کوو زمیدار خپل ټول کې نه اکثر په کور ته لاړو خراب وي.
په نړیواله دنیا کې داسې میوه سبزی چې کله او چیړل شي نو هغه ضایع شي او د هغه ځای په سیړنه کې راغلي دي چې د 40-50% پورې دکاندار ته تاوان کوي ځکه چې دغه میوه سبزی دویم گاک نه خوښوي. دکاندارو په اړه وی چې گاک ته بالکل ګوري حضور دي نه که یو گاک اسی ګوري او اخلي نه نو د بل د کار نه دي هم نو بس. ملک وقاص خان ډیو ټی وی ریډیو پېښور.
سولازو کې بل شاهرخ خان پخلا ریپورت وړاندې کوو. هو ما هو جلیل سم سره خواته نسته و دا و چې په لوزیانا کې خور راغلی او خور چې دی لوزیانا د امریکای جنوبي ریاستونو دی او په دې کې ډېر زیات تورانه کړي دي باراني سیلابونو. لوزیانا نه لواز نورک نږدې ریاستونو هم په دې کې شامل دي. په ځینې ځایونو کې خو مړي هم شوي دي کورونه وران شوي دي بجلی تلې ده په امریکا کې هم بجلی ځي. نو راځي چې د محو جلیل سره لاړ شو دغه خور ته او تفصیلي ریپورت واخلو.
د امریکای سویلی لویزیانا ریاست اوسیدونکو ته په دې سیمه کې مخکې چرته هم د سیلاب راتګ یاد نه دی.
ما دلته خپل ټول ژوند تیر کړ خو داسې سیلاب می چرته هم نه ولیدل.
د سیلابونو له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي.
موږ سره چې سو هغه هر څه مو وبیلو. زه ډېر تکلیف محسوسوم، خو مهمه خبره دا ده چې مونږ او زمونږ ملګري په حفاظت سره هلته نه راووتو.
د ټولنې مشرانو د امید او یقین دهانې پیغامونه لیږلي دي. تلویزیانا د ډینهم سپرینګز خار میئر یا خاروال جیرارډ لنډری وای
مونږ به واپس شو، صرف لاره به اوږده وي.
جیمز لینت معلومه ده چې د بیا بحالې لاره اوږده ده. هغه په کال 2015 کې کترینا طوفان کې کور بیلل وروستو د لویزیانا ریاست سورنټو کلی کې آباد شو. دی وای
مونږ په کترینا طوفان کې هر څه بیلل وروستو دلته راغلو، او اوس لس کاله پس مونږ بیا هر څه وبیلل.
امدادی هڅې جاری دي، او د تیر جمعې ورځې راهیسې 10 زرو نه زیات خلک بچ کړي شوي دي. سیلابي اوبه ښکته کېدل شروع شوي دي چې له کبله یې ځینو سیمو ته خوراک او امدادي سامان رسول شروع شوي دي. د تیر شروع ورځې پورې 100 څخه زیات های ویز او دې نه زیات ځایي سړکونه تړلي شوي وو. د امریکا صدر براک اوباما تر ټولو زیات اغیزمن سیمو لپاره د وفاق لخوا د هنګامي حالاتو فنډ منظور کړی دی، او د وفاق لخوا د افت ښکار اعلامیه کې 20 زرو نه زیات خلک رجسټر شوي دي، ځکه چې د ځایي اوسیدونکو او کاروبارونو اکثریت سره د سیلاب انشورنس نه وو. او ریاست اوس د زرګونو بې کوره شوي خلکو ته د پناه ځایونو وړاندې کولو اوږدمهاله چیلنج سره مخ دی.
هندوستان وتلی فلم ستوري شاهروخ خان تیر ورځو کې امریکا کې یو وار بیا نیول شوی وو، او د هغه په نوم باندې شک شوی وو. خو د هغې نه وروسته هغه په پرېښودل شو. د هغې نه وروسته د هغه یو آرټیکل هم راغی، خو نن خبره کوو چې هغه په پېښور کې د کوم ځای وو، د هغه خپلوان څه وایي، او د هغه خپلوان د هغه سره څه قسم رابطه ساتي. شاهروخ خان وایي ما ته د پېښور سپلای راولېږئ. نور په دې رپورټ کې څه دي حمیدالله وړاندې کوي.
د هندی سینما وتلی اداکار شاهروخ خان سو سواری د خپل پښتني او پیښوري جوړو ذکر ډیر په ویار سره کړي، او اوس هم د هغه د دوو سکو ترونو اولاد د پیښور د کیسخوانی په شاولی کتال محله کې وسی، چرته چې د دې 15 خاندانی دکانونه او یو درې چتیزا ودانې دي. د شاهروخ خان پلار تاج محمد خان د هندستان د ویش سره پیښور پریخي او هند تللی وو. خو د تاج محمد خان د مشرور غلام احمد ګاما لور او د شاهروخ خان د ترلور مونی وای شاهروخ خان دوه واری یو ځل د خپل پلار سره او یو ځل د خور سره په خبر تراغلی دی.
بالکل زمونږ ور سره رابطه دا ټول نو لویه خبره دا ده چې هغه پاکستان سره او خاص په خبر سره پښتنو سره ډیر مینه کوي. هغه ډیر خواهش دی، هغه دو ځل راغلی او یو ځل خپل والد صاحب سره تقریبا 78 او دویم ځل هغه خپل خور سره راغلی مشرف خور د شاهروخ خان. دویم ځل هغه ایټیس کې راغلی، دلته سوات، مالاکنډ، چترال، لاهور، ورسک دا ټول زیناغه کتلی دي. او سواد خو اسپیشلی ډیر خوښ دي.
نو تاسو کله کله تللی؟
زه فرست ټایم چې تللی وم 1997 کې تللی وم، او دویم ځل چې زل تللی وم دا 2011.
خو د شاهروخ خان د بل تر الله بخش درې زامن اوس هم د پېښور د شاولی کتال په محله کې وسی، او مسعود خان بګې د باڼسو په پلرنی دکان کې کینی. دی وایي د شاهروخ خان پلار په کچه ځوانۍ کې هند ته تللی وو.
نہ جی تاج محمد دل تا سے دومره خاص وخت نه دی تیر کړی دی. مخکې به سه مودو چې کوم وخت کالج ایڈورد کالج کې سبق ویلو کنه، نو بس ټایم دا نه سن دا بیا پاکستان جوړ شو 1947 کې. بس دا د بچا خان پالټه کې بیا لاړ او تخته دو نیول دی لا خان کوي حکومت راغلی کنه، نو بس دې دا پر هغه لاړ او بیا وعده مالته وکړل.
خو د شاهروخ خان پلار تاج محمد خان او د مونی پلار غلام محمد ګاما د باچاهان د خدای خدمتګارو د تحریک سر هیلو، او مونی وای پلار به روزانه د ولسی حکومتونو په اړه جلسې کولې.
هغه با چې څنګه دا جلسه به ختم کړه او لاندې برا کوشو، نو هغه با وارنټ گرفتاری ورتا غوی راوړې، نو دې بم چې څنګه با وارنټ ورالو نو دې پنځوانو ورونو پسې براتل. بس هغه ایجوکیشن کې هغه ته پرابلم سم هغه ویل چې زبا
د مسعود خان کشر ورور سید خان د شاهروخ خان د پلار لاسنیوی لتللی وو. خو مونږ شاهروخ خان په کال 2011 کې غوښتي وه، او اوس بیا د شاهروخ خان کرا د تللو پلان لري، او وایي شاهروخ خان ورنه د پېښور سپلای غوښتي دي.
پېښور سپلای خو هغه چې څوک زین او هغه وایي چې ما ته خام خطا سو پېښور سپلای راولي. زه په خپلم چې زمانو دوه جوړې اوس هم ما ته ویلې چې ما عمران خان والا ویاو بالکل یو براون راوڑا یو بلیک راوڑا
منی وای د دې د بچو شهیر خان او شاهرخ خان جونیئر هم د شاهرخ خان د لور سوهانا سره په سوشل میډیا او فیسبوک رابطه شته دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وای سب امریکا ډیو ریډیو ټلی ویژن په خبر.
ګران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو ارشد علی او عمران جدون او انجینرانو موږ سره پیټ او صدرک. دوی ته ډیره مننه وایو. سو شپو کې به تاسو شپه په خیر پروګرام ته غوږ شئ. د ټی وی د برخې نظم هوش چلی
او زه رحمان بدره
تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.